دنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورتونه نور پر رسمیت نه پیژني چې د روان کال د سپتمبر 13 وروسته تمدید شوی دی. د شنګن نیوز د راپور له مخې د دنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړه له مخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورتونه لري او د هیواد ورته پناه ورکړي اړ دي چې نوي افغاني پاسپورتونه واخلي. د راپور له مخې دنمارک له دغو افغانانو سره کې غوښتي وي چې د نوو پاسپورتونو د اخیستو لپاره افغانستان ته لاړ شي ستونزه هم نه لري، خو هغه افغانان چې دنمارک ورته سیاسي پناه ورکړي کولی شي د دې هیواد سیاسي پاسپورتونه ترلاسه کړي. دنمارک دغه پریکړه له هغې وروسته کړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ازمري اسد د میاشتې په 9 نیټه اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته چې ورسره اړیکې لري د نوو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پرون سه شنبه د 22.15 میګاواټ لمریزې برېښنا د پروژې عملي چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې وختر خبري اژانس د راپور له مخې په سروبي کې نغلو باندې تنشدې د دغې پروژې په پرانیسونډه کې طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. ملا عبدالغني برادر وویل دا پروژه نه یوازې ده چې د اقلیم له پاک ساتلو سره مرسته کوي، بلکې دا او دا ډول پروژې کولی شي چې په تدریجي ډول پر وارداتي برېښنا د افغانستان اتکا راکم کړي. دغه پروژه چې یوه ترکی او یو کورنی شرکت شاوخوا $13 میلیون پانګه پکې کړي، چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې پر غورځنګ پی ټی ایم د پاکستان د حکومت له لوري بندیز اساسي حقونو او د سازمانونو سوله ییزو غونډو ازادیو ته سپکاوی بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې په افغاني ټوټر ولیکل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ منع اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفادې په دې هیواد کې د لګښتیو اړوند سوله ییزو فعالانو او معترضینو په نښه کول د ټولنو او سوله ییزو غونډو ازادیو او حقونو ته سپکاوی دی. د پاکستان حکومت د تیر یک شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې منع کړ. دا اقدام داسې مهال شوی چې دغه غورځنګ د غیر قانوني نوونو د پښتنو د جبري ورکېدو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د نورو ستونزو په اړه د یوې لویې جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیسي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وای اوکراین نشي کولای چې له روسیې جګړه وګټي. نو موړی چې د لویدیز له خوا اکثره د روسیې په ملاتړ دریزه تورن دی، یو ځل بیا د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد د روان 2015 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي، دغه څرګندونې پرون سه شنبه په اروپایي پارلمان کې په یوه خبري غونډه کې وکړه چې د هنګري د یو مخالفې څېرې لخوا هم هغلته مختل شوې. ښاغلی اوربان وویل دوی نه غواړي چې هر څه مخ ونیسي، خو یوازې غواړي اروپایي مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د اوکراین اړوند خپل اوسنۍ ستراتیژي بدله کړي، ځکه د ده په خبره هغه کار نه ورکوي. د ښاغلي اوربان په خبره کله چې یوه جګړه نه شي ګټلی نو باید خبرې وکړي او اوربان ترلاسه کړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې وروستیو کې د روسیې په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره د خپل پلان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د امریکا په ګډون له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د ځان د دفاع لپاره لازم پوځي وسایل او وسلې ورکړي. د بریټانیا د استخباراتو د ادارې مشر وایي دا هیواد د روسیې او ایران ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د دې ادارې مشر ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د مهمو تحقیقاتو پر یو پر درېیمه د هغو اړوند تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې له بهر څخه د هیواد ته متوجه دي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه چې په افغانستان کې فعاله ده بریټانیا ته یو له مهمو ګواښونکو ډلو څخه لل شوی. تفصیل به راپور کې
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی 15 رئیس کین مکالوم وای ادارې د وژنو او تروریستي بریدونو د شنډولو په وړاندې سختې هڅې مخته وړي. ښاغلي مکالوم وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بیا راژوندي کېدو سره په ځانګړې توګه د دې سخت دریزې ډلې لخوا بهر ته د تروریزم د صادرولو هڅې زیاتې شوي او هم ورسره د هغو بریتانویانو شمیر زیات شوی چې له دې ډلې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره غواړي بهر ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د سیشن بی د ورځې د راپور له مخې ښاغلي مکالوم وویل په تېره یوه میاشت کې د تحقیقاتو له څه باندې یوه پر درېیمه برخه د هغو مختلفو تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې بریتانیا ورسره مخامخ ده او په یو ډول له بهرنیو تروریستي منظمو ډلو سره تړاو لري. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې رئیس د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته په اشاره وویل چې هغه دوه ورونه چې د بریتانیا په برمنګهم ښار کې اوسېدل او هڅه یې کوله چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي ونیول شول او د تیر کال په نومبر میاشت کې یو په لسو کلونو او بل په اتو کلونو بند محکوم شول. د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی، روان کال له افغانستانه بهر هم د یو شمېر لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې لخوا د موسکو د موسیقي پر یوه سالون د مارچ د میاشتې برید چې 133 کسان پکې ووژل شول او 140 نور ژوبل شول وښوده چې دې ډلې په بهر کې د بریدونو وړتیا زیاته کړې ده. د ډلې همدارنګ د روان کال په جنوري میاشت کې د ایران په کرمان کې هم د هغه برید مسؤلیت واخیست چې لاتیا او زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 280 نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلې او نورو په هغه حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي، خو یو شمېر لوري دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. ورته یوه ادعا د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قوماندانۍ پخواني قوماندان جنرال کینت فرانک مکنزي وکړه. هغه د امریکا له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش او القاعده ډلو خپلې وړتیاوې بېرته رغولې دي. تر دې مخکې د روان کال په پیل کې د دغو ځواکونو نوي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلو چې ښایي داعش په شپږو میاشتو کې دا وړتیا پیدا کړي چې په بهر کې یو پراخ برید ترسره کړي. په دې اړه مو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه چې بریتانیا او ځینې نور هېوادونه یې جدي ګواښ بولي که په راتلونکو کې احتمالي برید ترسره کړي، آیا هغه به له افغانستان د دې ډلې تنظیم کړی وي؟ د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر وپوښت. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له خاورې د دې ډلې د دغسې یو خطر احتمال شته.
نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو یا القاعده هره ډلې شي، هغه ویره، هغه ننګونه، هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي. هغه به ځکه وي چې هلته بې کړکیو دروازې یو هېواد دی، هلته هره ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک، هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کړي، هغه هلته خوندي پاتې کېدلی شي یا تر یو وخته پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نشي پټېدلی.
خو تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد ماسکو فارمات غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکز لري او د سیمې له هېوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب جذب اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې داعش په وروستیو کې وتوانید چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی 15 رئیس کین مکالوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ سربیره د روسیا او ایران لخوا د هېواد ته د متوجه ګواښونو یادونه هم وکړه. ویل چې له 2022 کال راهیسې یوازې د ایران له ملاتړه د شلو پلان شوو حملو مخه نیولې چې پکې برتانوي اتباع او په دې هېواد کې میشت نور وګړي په نښه شوي وو.
لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو خبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر افغان نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکو فرمانونو پلي کولو او له بهرنیو ښځو سره د دوی د چلند توپیر ښکارندوی کوي. په دې انځورونو کې ځینې ښځې چې ویل کېږي چې نیانې دي، د طالبانو له ځینو غړو سره د ډوډۍ، خوراک او وسلو په اخیستو سره څنګ په څنګ د افغانستان په میلمستونونو او شنو سیمو کې ښکاري. تفصیل په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي، د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دو هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل خاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنم را از همه جا محروم کردن، نه تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محرومې کړې یو، او آن ویلي دي چې باید له نامحرمو سره خبرې ونه کړو. نور مسایل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولی یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هره ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي راګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی، پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي، د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی ترڅنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو نوی خبر سوي چې د خواله رسنیو کارونکو پر نیوکې کړې وي او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو وینجونو سره د دوی توپیری چلند څرګندوي. د افغانستان د مترزو ښځو ډلې غړي رقیه سایی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندې سوي هم و، د دغو عکسونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
افطارشان برخلاف آن چې که دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان،
د دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره یې ورکړي له بهرنیو ښځو سره یې چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ډوډۍ ورسره خوري او یادګاري عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کیږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تاګه راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم د ښځو غږ او رد بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته سوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د قانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره له دې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هیوادونو بلل کېږي او د غراز له هغو لومړنیو هیوادونو دی چې د تېر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د لبنان د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله ځایناستی په غالب ګمان په برید کې وژلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې یو شمېر غړو ویلي چې له هاشم صفی الدین سره چې د نصرالله ترورځی دی او هغه ته د نوموړي د ځایناستی په توګه کتل کېږي د اکتوبر له دوهمې نېټې راهیسې اړیکه پرې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزیر یوف گالانت پرون سه شنبه دا وکړه چې د حزب الله د مشر ځای ناستې په غالب ګمان وژل شوی دی. نوموړي وویل د ایران له ملاتړ برخمن سخت دریځه حزب الله ډله چې یوه سیاسي ډله هم ده او د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري له مشرتابه څخه بې برخې ده. د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر د شمال لپاره د پوځ د قمندانۍ په مرکز کې افسرانو ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې د حزب الله مشر حسن نصرالله ووژل شو او ډېر احتمال شته چې د هغه ځای ناستی به هم وژل شوی وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې هغوی نور تصمیم نیونکی نه لري او هیڅوک نه لري چې اقدام وکړي. حزب الله چې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوې، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ډېر ګمان کېده چې هاشم صفی الدین به چې د حسن نصرالله ترور زی دی د خپل مشر په توګه ونوموي، خو د اکتوبر له دوهمې راهیسې د اسرائیل له یوه برید وروسته د هغه برخلیک څرګند نه دی. حزب الله د هغه د برخلیک په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې ډلې یو شمېر غړو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې له دغه برید وروسته له نوموړي سره اړیکې امپرې شوې دي. صفی الدین متحدو ایالتونو په 2018 میلادي کال د یو نړیوال ترورست په توګه اعلان کړی دی. د راپور له مخې صفی الدین له حزب الله شیعه ډلې سره په 1958 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. نوموړي د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي د مشر په توګه دنده مخته وړې ده. صفی الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږېدلی هم لکه د پخواني مشر په څېر له ایران سره نږدې اړیکې پاللې. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفی الدین زوی د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې د پخواني قمندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی. که د نوموړي وژل رسمن تایید شي، دا به د اسرائیل په برید کې د حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته د حزب الله لپاره یوه بله سخته ضربه وي. دغه شویه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېر نور هم ځپل شوي. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړل شوي او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی.
وړاندې به راسره د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ، خو تر هغې وړاندې د راپور ته راسو. ایراني چارواکي او د طالبانو حکومت د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یوې نوې سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستو په اړه هوکړې ته رسیدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان والي محمد کریمی تازه ایران خبر ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دواړو لورو د چابهار بندر په اړه خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې اوج ته رسېدلي، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسېدلي دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والي محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دا موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلي د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نور الدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلی دي. په بیان کې راغلي چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤولو کسانو په ګډون د پریکړې لیکونو د څېړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمېر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت او تجارت لپاره ډېر مثبت کوم دی، زیات سهولت وي، چونکې فعلا دا درې بندرونه چې دي د نیمروز، فراه او د اسلام کری په دې باندې خپل حدازه زیات بیروبار زیات دی د خپل مال اکثره وخت یو هفته لاسور وزی فیزر اسوال شر وزی بندرور که ولار روی نو ځکه په دې باندې دیموریج هم راځي او د صنعتکار و تجارت فارغ از ضرر دی.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارناو، تورخم او غلام خان په بندر کې مې خپل 15 ټیلر مال ایسته چولی. سلکه زه په خپله تاواني شویم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نورو هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي موږ خوشحالیږو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم له ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانیستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره د نورو نه تقریبا نږدې هم ده. مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات واردات کې دواړو یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوي دي. خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشارې سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې په واوري چې سیاسي غورځنګونه څنګه ادبیات پنځوي.
د دې شاعری خو هم خپل کړي د کړي مې جوړې کړې دي.
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم لرو.
جامې مې جوړې د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندرغاړې آسیا مهرابي سره شخېدلې یم. د یو ځوان شاعر نظر مې اخیسته چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زبه هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې یو باغ ته ورولو.
د کوم په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. زار شبه په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاه وه.
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ په اوږدو کې پښتو ادبیاتو ته ډېر څه ورکړي دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه. ښوونځي جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې یې راویستې. یوه ډله یې منظم او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت. هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلي او زیرمه یې ورزیاته کړې، لکه د میوند د ملالۍ وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو له هغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعره نیولې تر سندرو پورې هره خوا د خپلې مبارزې لور ته جذب کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له ننه څه باندې 6 کاله مخکې د یوه ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمېر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلی دی. همغه و چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمېر ځوانانو سره تر پېښوره لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته اچولو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووهه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشې دي شي، او که یې ګناه کړې محکمو ته دې وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د واڼۍ د هنرمند شوکت عزیز ترانه ده.
سنگ آزادی دا پختون پکی خر کیگی دا سنگ آزادی دا دجوان بیڑای ماتی گی دا سنگ آزادی دا.
شوکت عزیز د دې ترانې پاړوي.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی، لیکول وس کوم، دوه کتابونه هم چاپ دي، او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم نه دي. نو دغه چې کله په کراچی کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغه نه پس د ټولو پښتنو احساسات راو پرېدل. نو زه هم د دې معاشره غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کی. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلانینګ مې نه و کړی چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو، نو هغه مې پورته کړو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خپرې شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانې شعر یې خپل جوړ کړی.
د دې شاعري خو هم ما خپل کړې ده، کړې مې جوړې کړې دي، او ما کوشش هم کړې ده دغه شاعري کې چې زه څومره ساده لفظونه کوي، او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې سټوډیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
ښاغلی شوکت له 2006 کال راهیسې سندرې وایي، خو د واڼې له چاپېریال او د ولسي سندرو له چوکاټه د پښتون ژغورنې غورځنګ راویست. دی په دې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لرو.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېره اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلي دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي. نو مونږ هم ویلی شو باید ولس دپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو د خاورې او د قام خدمت ته را وړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځې خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د ښاغلي شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوي هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیلمن وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
ننګ میدان ته څنګ په څنګ در سره ځم لالیا، تبا دا چیری وه د لشکر سر ته بزی زبلن.
پر ګیلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه، چې بیا یې د جولای په 12 له اخیستو ټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د ده جسد پر اسمک کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د خدارۍ او ریاستي ادارو پر ضد مقدمې درج شوې وې، او عین تر مرګه پورې په هغه لست کې د ده نوم و چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیر خیل هم سندره کړې.
خاموش ملک او ملا
ګیلمن هم سندرغاړو ته سندرې پنځولې، هم یې خپل سندرې بللې. ګیلمن د پی ټی ایم لپاره د مساهمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې له اسلام آباد د جولای په 11مه د جنازه وزیرستان ته پلاره و، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوي وو چې شاید د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه راټول شوي. د د جنازې دغه تصویر ته انځورګر شاعر عمان نیازی شعر لیکلی.
اخلی پتندی باندی دبر علا سنگسارا و دی سوزاولا لکه زخم طول لارا چیر تای روان لکه دا مست و وینو دارا جار دی لطپو ملنگ جار لیا کزارا والو تی لزخم لکه ور للا زارا اونی صداغشه دلینده و زموارا هست که بسر جنده دبر وطن نیولی نوتی که خاورا د دل بر وطن نیولی مینه نیزونو غنده مست و سرشارا غرق و لچیغو لکه نیوی لنیزارا چو بهار رنگ و کرنگون چو بهارا چه پاتن اسکش ولا تاو که لیزهارا نده تندکونو ماتا نوالا انکارا اسک غال راغه ده تا غال تلدارا یم انساقی زل چاودون نی برکی نوا داز مغ مجنون دی مجنون نی برکی نوا مست آزادی نارا کفن کی وی سارا ماوی کز لالم خوز بیر تراغلم یارا دا چگه دی برگشی دا تارو کی روزگارا لنگ دی دا لارا شی دا لارا دا خونکارا کلی کلی از غن مزی تاو تری تور مارا نمنم دا نمنم دا دا شرم سپارا کیگ دا دی زخم تا دا لار پا زنگون رباب سوی دا خپل ویر پتاو رک لار پختون رباب کیگ دا دی زخم تا دا لار پا زنگون رباب سوی دا خپل ویر پتاو رک لار پختون رباب.
پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکي خولۍ هم د مزاحمتي ادبیاتو سمبول شوې ده. دا خولۍ په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاده کړې ده. په خپله د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلي وو چې دا خولۍ یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی دا خولۍ بختوره ګڼي. په خپله منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې دی له شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شغ څو بیت شاعري
نور خو ما هر څه دی بایلې دي پښتون احساس سره نه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دی بایلې دي ګرانا او دا یو کړې و ما نه هیرو په بل د مش کتل ورته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي ډېر هغه خلک راغلي ګرانا گرانا مظلوم فریاد او دمر خاندا دمر خوشان دی خندری مظلوم فریاد او دمر خاندا دمر خوشان دی خندری گرانا او
د منظور پښتین شاعری د ګیلمن وزیر ولسی شعر او سندری شای د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ د دې سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لنډ وخت کې زیاته وده وکړي. له بی خبرتیا وروسته یو مخ نوې سندره لرو، داسې مهربي سندره چې لا نه ده خبره شوې او د همدې سندرې په اړه له دوی سره شخېدلې.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
هنرمند آسیا مهربی نوې سندره بللې ده. د دې سندرې شعر د چا دی، کمپوز یې د چا دی او اغلی مهربی د خپلې نوې سندرې لپاره څرنګه شعر انتخاب کړی دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د اغلی مهربی څرګندونې در سره شریکې کړم، د دوی د دې نوې سندرې یوه برخه به سره واورو.
شایست بہا بتو کوٹا کی زما خاون زما میڑ زما تفسیر د حسن بی گاد بلچا پپالن ہتلی مما تن راگوری زکا حق دو ہم بد کری دی
لاسی مهربی مننه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ازادي راډیو مجلې پروګرام ولوروله. اوس په لدوی واورو چې د دې سندره نوم څه دی.
زما د سندره نوم د بنی فریاد دی.
دا شعر د چا دی؟
شعر د پروین ملال دی. د شعر یعنی نظم دی، د نظم نوم هم واده دی. بیا ما په دې خاطر چې دا د لومړی ښځې چې بن پرې راغلې ده پر هغې باندې، یعنی د هغې د زړه خبرې دي، د هغې درد دی، د هغې هغه احساس دی، یا هغه پټ احساس دی، د هغې د پرسپکټیو یا د هغې د نظره دا ویل سوی دی. په دې خاطر مې د سندرې د پاره په اصطلاح د هغه د بنې فریاد نوم خوښ کړي د بعضې دوستانو په مشوره. البته
نو نظمونه خو عادتا اوږده وي، تاسو په خپله بیا پکې بیتونه انتخاب کړي؟
بله، و دا نظم چې دی دا ډیر وژنو وژدو، بیا هم په دې خاطر چې سندرې خپل یو ستاندارد لري، خو غربي سندرې دي چې هغه ډیر لنډې لنډې دي، هغه تقریبا د درو شل ثانیو څخه بیا تر درې نیمو دقو پورې او یا یو څه زیاتې. خو بعضې سندرې دي چې زموږ د د بلې خوا پښتانه چې جوړوي هغه بیا بیخي ډېرې اوږدې نسبت اته دقیقې، هغه خسته کوي، یعنی هغه واقعا غمیږي پرې او چا باندې چې اوري. خو زما سندرې په دغه تقریبا زما هغه تر ټولو اوږده سندره څلور دقیقې او شل ثانیې ده، او دا سندره دغومره ده که تر دې ما ټکس یا شعر ډېر پکې کارولی وای ډېره اوږده راتلل، بیا مې لوډۍ ته وخت نه پاتې. یو څو بیتونه مې ترې ایستلي دي.
دغه بیتونه ستاسو له دې سندرې له دې نظمه ایستلي دي؟ دا مو د شاعرې اغلی ملال په خوښه ایستلي دي، او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی؟
انتخاب خو ما کړی دی، خو ما د اغلی ملال سره مزه پر غېدلې ما چې د غستون زه د کچيري ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کمه. سندره ډېره وژدېږي، بیا غی ول هر رقم چې ستا خوښ یو بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپل سندرې د پاره مثلا ک شیر یو څه کمی یا حتی بعضې زما یو بله سندره وه د نعیمې غني شعر و چې ما هغې ته وویل معلوماته دوه بیته نور هم جوړ کړه. نو داسې هم کېږي چې سړی هغه چا څه خواهش وکړي چې شاعر رسه یا د شاعري سه چې هغه اضافه کړي، نو دا بیا په اصطلاح دا زما مسؤلیت دی او دغه حق هم یعنی لرم. دا کار یعنی اصلا جایز دی.
افسرجانې، ځینې سندرغاړي د ځینو شعرونو کلمات شاید بدل کی، تاسو په خپل تروس پورې دا تجربه کړی؟
ما یو ځل دا تجربه کړې ده، هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستې وو، سندرې نوم لالونه ده. نو هلته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی، په یوه ځای کې ما د د شیر ښځینه کړی دی او هغه هم د د په چې دی خدای دی وبخشي سندره د د مرګ وروسته راووته، اول د لومړي کلین ته وه، خو هغه وخت چې دی ژوندی و هغه ته ما وویل او اجازه مې واخیستله چې دغه یو توری زه ښځینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بولم یې زه. نو هغه هم اجازه سته، نو دغه یو تغییر ما په دغه سندره کې راوستلې، هغه هم په دې خاطر چې د یوې ښځې د ږغ هغه سیا د ښځې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زما
نوی روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل لورونه، تر کلو کلو بخیږي زما له شعره د شهیدو د کلونو فریادونه. تو چې ژبه د پښتو وي زبه یما هبه نه کړي پښتانه زما لالونه، تو چې ژبه د پښتو وي زبه یما هبه نه کړي پښتانه زما لالونه، تو چې ژبه د پښتو وي زبه یما.
کبیر تاسو د نیوی سندری ته راوګرځم، د دې نیوی سندری کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
بله بله.
دا کمپوز چې کله جوړاو، اول مو کمپوز جوړ کړ کنه؟ اول مو البته دا تخنیکی په لور شاید ځینو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پوهیږي، خو زه غواړم چې په خپل پوهیسم، یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی، بیا مو شعر ولید کنه؟ شعر هم ولید او بیا کمپوز ورته راغی؟
نه، هغه خپل سړی جوړوي او بیا وروسته شعر ورته اخلي. هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کېږي او یا داسې چې یو جوړ کړی قالب د یوې بلې سندرې په الهام یا د یو بل کمپوز څخه په الهام. اکثره هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي، کمپوز جوړوي بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې یا پر دغه کمپوز باندې هم دغسې یو غزل جوړ کړه، بلان هم غزلونه یي، خو هغه شعرونه واقعیت کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دي. زما شعرونه چې زما د سندرو شعرونه چې دي، زما همیشه د شعر څخه الهام اخیستی دی، کمپوز مې جوړ کړی دی، یعنی ما شعر خوښ کړی دی بیا مې پر شعر باندې کمپوز جوړ کړی دی. چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دي ویلي او دغه کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې، تر هغه حده چې زه پیژنم یو کس د دغه کسانو څخه پاچا صاحب دی، هارون پاچا صاحب.
د شعر په باره کې دا خبره مشهوره ده، تاسو الهام یاد کو کنه چې شعر الهام وي، البته هر هنر یو ډول الهامي وي، په زور هنر نشي تخلیقېدی. د سندرې په برخه کې څرنګه خپل راځي دغه کمپوز که وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي، څرنګه وي که یو څه توضیح کړئ لطفا؟
کمپوز هم یعنی زه خپلې تجربې سوام، شای نور دوستان بل ډول تجربې ولري، زه د خپلې تجربې سوام. ما هم لکه مخکې چې وویل زه د شعر څخه الهام اخلم، سوال دغه شعر چې ما واورېدی ومې لوستی، البته زما ډېر خوښ شولو. بیا ځکه دغه په ورستیو کې مثلا دغه موضوع هم ډېره توده ده په دغه ورستیو څو کلو کې چې خلک ډېر په عامه دومه کوزده کوي یا دا یا هغه نو یعنی دغه د یعنی د خاص که پر دې شعر باندې زه وغږېږم دغه چې دا شعر چې ما ولوستی مال دغه شعر باندې باید کار وسي واضح خبر ده چې یو څه الهام درته راځي لکه شاعران چې وایي چې شعر د احساس د شیر پیل د احساس څه دی خو پای پر احساس نه ختمیږي نو دا هم دغه څه دی سړی یو قالب ورته جوړی بیا دغه وروسته واضح خبره ده چې بې انتها ډېر کار غواړي
آسی جان تاسو وویل سی یو الهامی حالت وی کنه لیکن دغه اوس چې تاسو څنګه وویل دا شعر مخور سوی دی او تر دې رسی زه څنګه اورم تاسو د شعر موضوع خوښه سوی ده نه د شعر موسیقي هم داسې ده
دواړه مخور سوی دی خو خبره داسې ده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني یو حالت ویني دغه حالت دغه حالت ته پاره سړی غواړي چې یو هنر وپنځوي بیا واضح خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري هغسې خو مثلا مینهناک شعرونه هم بیخي ډېر دي چې زه نه پوهېږم مینه لرم او دا کوم او هغه کوم او دا کوم دا خو ټوله تقریبا مګم زما فکر همیشه چې زه باید داسې یو موضوع انتخاب کړم چې هغه ډېره ډېره نه وي یا ډېره داسې یو تابو موضوع وي چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصطلاح کار وکړي موضوع مطرح کړي نو شاته یې غورځوي او دغه شعر چې موله ده داسې یو موضوع ده چې زموږ په ټولنه کې ډېرې شاته غورځول کېږي او یا دا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې په اصطلاح خپل انرژي مصرف کړي
ډېره مننه چې مرکې ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې له یو ځوان شاعر سره غږېدلایم چې یو شعري ټولګه چاپ شوې ده خو سمدستي د پیاوړي شاعر پروین ملال یو شعر د دوی په شخ
تا ونه لیدم شپوم ډک د ستوري کچ کول وړانګي کړي د دواړو شونډو پر تندي مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چینو کې بهېدم تور پیکي او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مین و په لمن کې مې جنت جنت ورپېوي د څپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلم او راتلم تا ونه لیدم شپوم تر لمن لاندې مې ستوري نازولي ماشومان وبیده سوي سپوږمۍ خوب لیدی زما د تور پوړنې په کښتیو کې دننه د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدم د لاجوردو رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تورو سترګو ته مې خپله د رنجور ښایسته ښایسته تیاره کرله تا ونه لیدم شپوم د زندان په تور انګړ کې و ملاړه د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې راورېدم څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدم د وریښمینو مړوندونو خیال او خوب وم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو راتېرېدم بندې حسن د چاپ شو کې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو راتاوېدم تاونه لیدم شپوم رنگیدن پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل شیبه وم غیش په غیش د کایناتو غرنیو ونو پل پل شکلومه دسپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکحت په وزرونو الوتمه الوتمه تا ونه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو سکه مور وم په زانګو کې د هلال مې څنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په ښایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چا رڼا او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله تا ونه لیدمه شپه وم سر تر نوکه خوب او خیالوم په انځور د کائناتو کې جمال وم په انځور د کائناتو کې جمال
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیو مجلې ولوراوه. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت د اوربادسنګي ولسوالۍ یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د څپې په نوم د شعري ټولګه د ایران په قم ښار کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر دا مجموعه 15 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د څپې په کتاب کې څرنګه شعرونه چاپ شوي دي.
په دې کې ډېر موږ شعرونه چاپ کړي. شعرونه زما شعرونه ډېر د پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي. یو څه ناڅه هم حماسي شعرونه پکښې دي.
دا خو د موضوع له اړخه سوه، د شکل له اړخه آزاد شعرونه دي، غزل دي، څه دي؟
څو غزل دي، یو څو نظمونه پکښې شته.
او هلته تاسو په ایران کې ادبي غونډې جوړوي له نورو افغانانو سره؟ کنه
یا ورو، یا دلته هیڅ رنګه ادبي غونډه جوړه شوې نه.
پښتو کتابونه هلته له ځان سره لرئ؟ د شعر کتابونه سه مطالعه کوي؟
دلته د شعر کتابونه خو د ځان سره نه لرم. کله کله د انټرنیټ د لارې راخلم، مطالعه کوم.
او کله سه دالته تاسو شعر لیکئ؟ تاسو خو د ورځې په کار باندې هم بوخت یاست، څه وخت شعر لیکئ؟
شعر خو یو د شعر الهام دی، او چې وسړی یو الهام راغلی هماغه لحظه بس شعر لیکي. شعر خاص وخت نه لري، او چې زه به هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
له تاسو سره دا اوس کوم شعر ستاسې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړی؟
شعر ستوایم په دې کې چې اورېدونکو پاملرنې وړ وګرځي. شعر عنوان دی وای زره زره. وسوما انگار شوم په اور زره زره، وسوما انگار شوم په اور زره زره، خاور شوم ایری شوم په اور زره زره. لچا څخه گلا وکړم او چاته پر یادونه، لچا څخه گلا وکړم او چاته پر یادونه، لژوند څخه بیزار کړم ورور زره زره. وای صفا سترا سړی و متک سپین لکه دا واوري، صفا سترا سړی و متک سپین لکه دا واوري، بدنام په الزام شو مختور زره زره. وای تسبو سره عادت کړم مولا زره زره، تسبو سره عادت کړم مولا زره زره، نشه سره عادت کړم میخور زره زره. په ماتو لاسونه جوړوم سلطانی، پما تو چولا سونه جوړوم سلطانی، اڑنګ شي دیوالو نمید کور زرا زرا، اڑنګ شي دیوالو نمید کور زرا زرا.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د ختیز نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د افغانستان د وروستي پاچا محمد زاهد شاه لخوا جوړ شوی بڼ او ودانۍ د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دغه ودانی او باغ د کامبیش په کمو کې په 1323 کال کې آباد شوی، چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپلې کورنۍ له غړیو او ملګرو سره دغه ځای ته ته او ښکار به یې کاوه. د کمو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو، بیا د افغان ایډ په نوم مرستندویه ادارې ترمیم کړ، خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانۍ بیا تخریب شوه او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی. د سیمې خلک د دې باغ د رغېدو هیله کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند د کمو په شنو ونو پوښل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان اخیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1323 لمریز کال یو بڼ ودانی اباده کړې وه. د ځایي اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه ارامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشي ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو، هلته به میلې او ښکار کولو.
د ظاهر شاه بابا په دور اقتدار کې دغه کمو باغ جوړ شوی دی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو. د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. ظاهر شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي، دا به قرارګاه وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرچې به وشتلې، نور د غره مرغان به وشتل. د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وایي هغه سمسور بڼ چې د رنګارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه، په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام، ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله امانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده. تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر. تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل د کمو بڼ او ودانۍ په اته جریبه ځمکه کې جوړه شوې او د ګلانو ترڅنګ په کې بېشمېره میولرونکو ونو شتون درلوده، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکې او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.